د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د ورځې 10 بجې شوې په دې غړي کې هم زه منوشا استاسو کوربه یم او تمه لرم چې سهار به مو نیکمرغه وي. په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو. په اخیری برخه کې یې هفتوار خبرونه مشالونه هم اوریدل شي، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بوریوال کاکړی وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې د تړل کېدو یو میاشت پوره شو. یو تازه ریپورت وایي وسلوال طالبانو په افغانستان کې د پستول ځنګلونو 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. او د امریکا د هوایي نومي ریاست عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمیم شوی امر ځنډولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پوره شوې ده. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د دې لارې د بندېدو له کبله دواړو خواو ته په میلیونونو ډالر تاوان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی مشر ضیاءالحق سرحدي د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلنۍ تجارت کچه شاوخوا 2 ارب ډالر ده چې اوس 1.5 ارب ډالر ته راټیټه شوې ده. دوی پر پاکستان غږ کړی چې د تورخم او چمن لاری زر تر زر خلاص کړي. پاکستان دا لاری د تیری فروری میاشتې پر 14 نیټه له هغه وروسته وتړل چې په سند او پنجاب کې پرلپسې 14 پلسګونو کسان وژل. پاکستان تور پورې کړی چې په هغه بریدونو کې د افغانستان خاوره کارول شوی، خو افغان چارواکو د خبر رد کړ. د افغانستان د علماو شورا د خپل هیواد پر حکومت ژغ کړی دی چې د تجارتي راکړې ورکړې لپاره دی د پاکستان پر ځای نوري لارې چارې ولټوي. د یادی شورا مشرانو دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په ارک له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د دې شورا یو غړي شیخ عبدالحسین حیدری وویل
شورا عمل کرد حکومت
دی. وایي شورا د پاکستان اقدامات د اسلامي انساني او د ګاونډیتوب د حقونو او د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او غوښتنه کوي چې زر تر زره خپل دا ظالمانه عمل پای ته ورسوي. پاکستان وایي دا لارې یې ځکه تړلې دي چې د دوی په وینا له افغانستانه د وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي، خو افغان چارواکي وایي چې وسلوال په اصل کې له پاکستانه افغانستان ته ورځي. د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په قبایلي سیمو کې تړل سوي د بنیادی زده کړو سکولونه بیرته خلاصوي. د خبره د یاد وزارت ډایرکټر جنرال عباس خان د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. د ویل
په شمالي او جنوبي کې چې کله دا اپریشن شروع شو نو زمونږ تقریبا یو نیم سال پورې سکولونه چې هغه عارضي طور باندې بند کړل. مونږ به انشاءالله ډېر زر هلته دوباره د سکولونه نه صرف 150 سکولونه به شروع کړو، بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کوو.
د تعلیم لپاره د کارکونکو په وینا د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې په سلګونه سکولونه د وسلوالو د بریدونو او پوځي عملیاتو له کبله وران سوي او تړل سوي دي چې باید پرانستل سي. یو تازه خپور شوی ریپورت وایي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال لویدیځ کې د پستول ځنګلونو د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت حاصلات ټول کړي دي. د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د ریپورت پر اساس د بادغیس د کوشک کهنا ولسوال ویلی چې طالبانو تیر کال هغه دوه ځنګلونه له خلکو نیولي و چې شاوخوا 2.5 زره هکتار مځکه یې پوښلې ده. د دوی په وینا طالبانو د دې ځنګلونو حاصلات د ځان لپاره ټول کړي دي. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا په هوایی نومي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمیم شوی امر ځنډولی دی. عدالت دا ګام تر هغه 2 ساعت وړاندې اخیستی دی چې ټاکل سوی ده. د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ پر 14 عملي سوی وای. د عدالت جج ډیریک واټسن بیګا ناوخته په خپل پریکړه کې ویلي چې دوی د دې امر عملي کېده د هوایی ریاست لپاره ډیر پتاوان بولي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې امر هدف دا و چې له شپږو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو څخه کډوال او هسي سفر کوونکي په لنډمهاله توګه امریکا ته لننوتو وګرځوي. تر شپږو زیاتو ریاستونو هڅه کوله چې د دې ولسمشریز امر د عملي کېدو مخه ونیسي. په میریلینډ، واشنګټن او هوایي ریاستونو کې عدالتونو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه عدالتي اورېدنې وکړې. د هوایي عدالت ویلي چې یاد امر د مذهب او قومیت پر اساس توپیري چلند کوي او په دې ایالت کې میشتو خلکو ته د ورتلونکو خپلوانو مخه نیسي. په دې هیوادونو کې ایران، شام، سوډان، سومالیا، لیبیا او یمن شامل دي. د شام حکومتي خبری رسنۍ وایي چې په پلازمینه دمشق کې دوو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 25 کسان وژل دي. حکومتي خبری اژانس سنا وایي چې لومړی ځانمرګ برید د دمشق په منځ کې د انصاف عدالت پر ودانۍ سوی دی او دویم څو ساعته وروسته د ښار په برخه کې پر یو رستورانت سوی دی. تر دې وړاندې د مارچ پر 11 نیټه هم په دمشق کې بریدونه سوي وو چې لږ تر لږه 40 کسان یې وژلي وو. په شام کې له القاعده سره تړلې ډلې فتح الشام فرنټ د هغو بریدونو ذمواري منلې وه. یاده ډله تر دې وړاندې په النصره پیژندل کېده، خو د دې پرونیو ځانمرګو بریدونو ذمواري لا چا نه ده منلې. دا بریدونه په داسې وخت کې سوي دي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاسون 6 کاله پوره سوي دي. دا اټکل له مخې په دې شخړه کې تر اوسه 300,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې کوره سوي دي. ملګری ملتونو وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس ملاتړ لرونکو بیلتون پالو او اوکراینی حکومتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل سوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپره کړې رپورټ کې کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې دا شخړه د 2014 کال د اپریل په منځ کې پیل شوې وه. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بوریوال کاکل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې که را سره وي نو په دغو موضوعاتو ریپورټونه اورېدلی شئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ د لارو بندیز لا هم دوام لري. د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړو له حکومت دغه سیمه کې د کمیونټي سکولونو شروع کولو غوښتنه کړې. حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي؟
مونږ به انشاءالله ډېر زر هلته دوباره د سکولونو نه صرف 150 سکولونه به شروع کړو، بلکې مونږ د تعداد هم سیوا.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د اوبو د بجلی جوړولو یو شمېر منصوبې تیاری کړې دي. سیلونکو دا یو ډېر ګټور ګام بللی دی.
کله مونږ د خیبر پختونخوا د بجلی د منصوبو خبره کوو، په چترال کې د اوبو نه داسې یونټ مونږ ته ډېر ځانې پرېوځي په نسبت د کوئلې او یا د تیلو یا د فرمیسایل.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. د دې غړی په آخري برخه کې به په هفتوار پروګرام مشالونه کې د خدای خدمتګار عبدالله اکبر خان اکبر د هلو زلو تفصیل واوري.
هغوی په وخت کې چې کوم آزاد های سکولونه شروع شوي وو، په دې کې د دوی ډېر کنټریبیوشن وو. دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکلې کېدی وو، دغه ډرامې به زیات کړتي نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي وو.
د هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. خدا غې نام وړاندې موږ ته د اسلام آباد نخبلی خبریالی رابع اکرم خان ویلي دي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر د دغه هیواد د خزانې د وزیر سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. نو ورزو رابع اکرم خان ته السلام علیکم. ګرانی الله دې په خیر راوله. د دغه ملاقات تفصیل راسه شریک کړه.
ډیره مننه. د چهارشنبې په ورځ د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار سره په پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل په اسلام آباد کې ملاقات کړې دي. د ملاقات پر مهال د امریکای سفارتخانې اکنامیک کونسلر ټیډ سیګر هم په دغه موقع موجود وو. په دې موقع د پاکستان او امریکای ترمنځ په تجارتي سرمایه کاری او اقتصادي اړیکو په کاروبار کې د اسانې لپاره پر روانو صلاحیتونو هم خبرې اترې وشوې. د خزانې وزیر وویل چې پاکستان او امریکا پخوانی ملګری، شراکتدار او ستراتیژیکی اتحادی دی د دا هم اویل چې پاکستان امریکا سره خپل اقتصادي اړیکې پراخول غواړي چې په دواړو خیز اړیکو کې اقتصادي امکانات ولټول شي. پاکستان به ورته دا شان کم سرمایه کاران دي نو خپل مکمل کمک په وړاندې کوي. د خزانې وفاقي وزیر په امریکایي سرمایه کارانو ټینګار وکړو چې په پاکستان کې د سرمایه کاري مواقع ولټول شي. په پاکستان کې نړیوالی یورپی او ایشیایی سرمایه کار چې کوم دی هغه پاکستان کې سرمایه کاری کوي. په دغه محل د امریکایي سفیر وینا وه هیله څرګنده کړه چې دواړه خیز اړیکو ته وده ورکول او په ګډه کار کوي. د دا هم اویل د امریکې پاکستان سره اړیکې په مضبوط اوږدې مودې او په پراخه دواړه خیز شریکوالی باندې.
ډیره مننه رابع اکرم خان چې د اسلام آباد نه راته د په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر او د پاکستان د خزانې د وزیر ته ملاقات تفصیل راکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ را تګ لارې وروسته له هغې تړل شوې دي چې په سند صوبه کې د لال شاه عباس قلندر په مزار باندې ځانمرګي برید شوی و او پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. پاکستان ویلي چې دغه لارې یې د امنیت په خاطر تړلې دي. د دغه لارو د تړل کېدو سره د نورو مشکلاتونو علاوه دواړو خواو ته سوداګرانو ته هم ډیر مالی زیان رسیدلی. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې په تېر یوه میاشت کې د تګ راتګ لارو د تړل کېدو له کبله سلګونه زره ډالره زیان اوښتی دی. تفصیل د فریبا ظاهر رپورټ کې ورو.
د افغانستان او پاکستان چارواکي وایي په تېر یوه میاشت کې د تورخم په ګډون د تګ راتګ لارو د تړل کېدو له کبله د دواړو لورو سوداګرۍ ته سلګونه زره ډالره زیان رسېدلی دی او سلګونه ټنه مواد په موټرو کې خراب سوه. افغانستان او پاکستان یو بل وسله والو مخالفینو ته په پناه ورکولو ملامتوي خو دواړه لوري د یو بل ادعاوي ردوي. همدا ستونزې د دې لامل سوي چې په پاکستان کې د تېرې میاشتې د یوې خونړۍ حملې وروسته پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې وتړلې. اسلام آباد ادعا کوي هغه برید چې 125 تنه پکښې وژل سوه د افغانستان په خاوره کې د وسله والو مخالفینو لخوا پلان سوی و. افغانستان دغه اداره دوي او برعکس په خپله خاوره کې د ځینو بریدونو مسؤلیت پر پاکستان اچولی دی او اسلام آباد تورنوي چې په خپله خاوره کې هغو وسله والو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان د افغانستان د پرله پسې غوښتنې پر اساس تېره اونۍ د دوو ورځو لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې یوازې د هغو کسانو پر مخ پرانستلی چې ویزې یې درلودې. په دغو دوو ورځو کې شاوخوا 15,000 افغانان چې په پاکستان کې ایسار پاته وو بېرته خپل هېواد راستانه سوه خو د سوداګرو ستونزې لا پر خپل ځای ده. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر ضیاءالحق سرحدي وایي دواړه هېوادونه د شاوخوا $2 میلیارد په ارزښت له یو بل سره سوداګریزې راکړې ورکړې لري خو د تېرې یوې میاشتې په موده کې چې ترانزیتي لارې تړلې دي د سوداګرۍ سطح $1.5 میلیارد ته رالوېدلې ده. اوسمهال د افغانستان په سرحدي سیمه تورخم کې شاوخوا 2,000 لارې له دې لارې د تېرېدو انتظار باسي. په لنډي کوتل کې د باروړونکو ټولنې مشر لال رحیم شینواري اسوشیټډ پریس خبري ایجنټ ویلي چې د لارو اوږدمهاله بندېدو د دوی پر ټولنې او هم سیمه ییزې سوداګرۍ ډېرې ناوړې اغېزې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړی ازرخ حافظي وایي افغانستان او پاکستان د همکاریو یو سیمه ییز تړون ته اړتیا لري او زیاتوي چې سیاسي اقدامات د دواړو هیوادونو د سوداګریزو ټولنو د رالوېدو لامل دی. د حافظي خبره همدا اوس په کابل کې د خوراکي موادو بیا لوړه شوې او باید د دې ستونزې لپاره یو حل لار وموندل سي.
د فریبا ظاهر رپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ د لارو د بندیز لوجې د ولسی خلکو ترڅنګ سوداګرانو او کاروباري خلکو ته هم زیانونه رسیدلی دي. دغه لارې د بندیز د یو میاش پوره شو او دواړو خواو ته خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي او د مشکلاتو ګیله کوي. نن ورځ باندې په دې موضوع ولیکنه خبره کړې ده چې مهمه برخه یې درته ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانډ لیکي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د پولو تړلو یو بشري بحران رامنځته کړی دی. د رسپانډ په خبره د دې ګام لامل پاکستانیان او افغان وګړي دواړه متاثر کیږي. رسپانډ لیکي دا هر څه ښکاره کوي چې د بحران په وخت څنګه ذمہوار ګامونه واخیستل شي. خوښه یو میاشت کېږي چې پاکستان د سین په سیون کې د لال شاه عباس کلندر پر مزار تر ځانورګي برید پس له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې. پاکستان وایي دا ګام یې د امنیتي اندېښنو لامل اخیستی دی. رسپانه لیکي د دغه غام لامل د غټي پر ځای تاوان رسیږي او معاملہ زیاته پیچلې کوي. د رسپانه په خبره د پولو د تړلو لوجه دواړو خواو ته خلک لسنز سره مخامخ شوي، بلکې د پاکستان اقتصاد ته زیات تاوان رسیدلې دي. د تورخم او چمن للاري د دواړو هوادونو ترمنځ تجارت کیږي، خو د پولې تړلو لوجه په لسګونه ټرکونه ولاړ پاتې دي او په هغو گاډو کې خوراکي توکي هم خراب شوي دي. رسپانه لیکي د شمیرو تر مخه د پاکستان او افغانستان تاجران هر ورځ خواو شا سلور ملیون ډالرو له تاوان سره مخامخ دي او په دې کې د پاکستاني او تاجرانو تاوان 80% دی. ډان رسپانه لیکي چې په دې وروستو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم د 2.5 ارب ډالرو نه 1.3 ارب ډالرو پورې راټیټ شوی دی. د دې ترڅنګ افغانستان له ایران نه زیاتره سیزونه درآمد کوي. د پاکستان کراچۍ بندر پخوا د افغان تاجرانو لپاره یو مهم مرکز و، خو اوس تاجران د ایران بندر عباس د بهرني تجارت لپاره کاروي. رسپانه د پولې تړلو له وجې پاکستاني او سوداګرو د تاوانونو تفصیل هم خپور کړی دی. رسپانه لیکي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو اندېښنې په خپل ځای سمې دي، خو له پولو له تړلو سره د ترهګرۍ مخنیوي نشي کېدی، بلکې داسې افغان پالیسي ته ضرورت دی چې د ګډ ګواښ مقابله وکړي. پاکستان وایي له افغانستان سره پولې د امنیتي وجوهاتو له کبله تړلې دي او تجارت په خپل ځای، خو امنیت یې ترجیح ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې له شمالي او جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړو ورته درخواستونه کړي چې په یادو سیمو کې د بنیادي زده کړو لپاره دوی ته کمیونټي سکولونه بیا شروع کړل شي. د تعلیم وزارت زیاتوي چې د لړکی یې سروې هم شروع کړي او تمه ده چې ډیر زر به دا سکولونه بیا کار شروع کړي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه زمونږ همکار رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو لخوا ورته د کمیونټي سکولونو یا بنیادي زده کړو سکولونو د بیا شروع کولو درخواستونه شوي دي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شاخوا 1.5 سر د بنیادي زده کړو سکولونه ترهګرې او د دې پر ست روان عملیاتو له وجې د نورو سکولونو غونډې تړل شوي وو. د تعلیم وفاقي وزارت د ډایرکټر جنرال عباس خان په وینا چې وزارت یې د کمیونټي سکولونه بې له سنډه شروع کول غواړي او د لړکی سروې هم شروع کړي چې سر ترسه د لړی توسیم ماشومان خپل سکرې پیل کړی.
کله چې دا پروجیکټ شروع شوه دی 1995 کې، نو مونږ په هر ځای کې لگا زمونږ پرزنس تا او په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په فاټا ټول هر یو ایجنسی کې زمونږ سکول نشتا. په شمالي او جنوبي کې چې کله دا اپریشن شروع شو، نو زمونږ تقریبا 1.5 سال پورې سکولونه چې هغه ارزي تور باندې بند کړل. مونږ ته دا هغه ځای چې کوم اوس ریګولر نمائنده دی ایم این اے ګاندی غیره ته درخواست اوس دوباره لګلې دی. مونږ به ان شاء الله ډېر زر هلته دوباره دا سکولونه نه صرف 150 سکولونه به شروع کړو، بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کوو، ځکه چې په هغه ځای کې جی ډېر زیات امپورټنت دا سکولونو بلډینګز مات شوي دي. هغه په دې آپریشن کې یاد دي ټیرزم پوجا، نو هغه باندې به ټایم لګي چې هغه بلډینګز دوباره جوړیږي.
د تعلیم وفاقي وزارت په وینا چې د دې سکولونو د لارې شاخوا 500 سره ماشومانو ته تر 5م ټولګي پورې وړیا زده کړې ورکړې کیږي او د دې نصاب هم د نورو سرکاري سکولونو غوندې وي. یاد وزارت وایي چې د ملک په لرو پرتو سیمو کې شاخوا 12 زره بنیادي زده کړو سکولونه دي چې پکې څه د پاسه 1 زر سکولونه په قبایلي سیمو کې دي. د قبایلي سیمو په دغه سکولونو کې شاخوا 20 سره هلکان او 14.5 سره جینکې زده کړې ترلاسه کوي. د شمالي وزیرستان د یو کمیونټي سکول استاد انور کمال وایي چې دا سکولونه په خصوصي توګه د جینکو زده کوونکو لپاره د تعلیم حاصلولو یو ښه موقع ده.
دغه دوی طرفه مانیټرینګ کوي، یو خدای کلی کمیونټي پاکې وسی وسی چرمین جارج چرمین جارج او د والدین او د مطلبه والدین به شامل شي، نو هغه هم اره ورس پښتونان کوي. او دومره دغه یی دغه د ان جی او چې تیموي پارتنر ان جی او د هغه ولا مانیټرینګ ولا هغه هم د پښتونان کوي. دا ډېر اهمیت ولا چې ډېر زړه دي موږ په شمالي وزیرستان کې د دغه پروجیکټ ډېر زړه ته او دغه چې موږ څنګه خامخا وځلېږي آزاد شي. بیا
هم دی لړ کې د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک وايي کمیونټي یا د بنیادی سکول سکولونه هم یو غټ سہولت وو او نه یوازې د لرو پرتو سیمو میندې او پلاران په دې خوشحاله وو، بلکې ځوانانو ته هم د استادې په شکل کې د روزګار یوه ذریعه ترلاسه وه.
دا ډېر ضروري دی کمیونټي سکول چې کوم دی، یو طرف ته خو دوه شیان دي، یو خو دا دی چې په ګراس روټ لیول باندې تعلیم رسیږي خلکو ته، او دویم زمونږ پڑھ لکھنو خلق چکم دیا گپ کے اگیلا وڑو کے ہوں روزگار ہم ملا دی گی. نو دوڑا خبر لنک دی زبا ایم چی دا ډیر ضروری دی او دینے کار کون
د پاکستان حکومت په وینا چې د کال 2016 راسي عام سرکاري سکولونو ته نتلونکي 3 ملیونه ماشومانو د کمیونټي یا بنیادي زده کړو سکولونو تعلیم ترلاسه کړی دی او د دې سکولونو په زده کوونکو کې زیات شمیر د جینکو زده کوونکو وي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمینټه د پاسا سلورو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید چې په کې درته مشالونه خبرونه د رواني غړې په اخیری برخه کې وړاندې کوو او ریډل یې مهروي ورزو یو بل ریپورت ته د جنوبي وزیرستان انای تنګي خلک وایي چې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او په هغه کې ورته د اسکلو او د کاروندې د اوبو د سکولونو او د هسپتالونو مسله ده چارواکی وایي چې دغه مسلو باندې حل ځل شروع کړي او ضربې حل کړي د سیلاب مسعود ریپورت کې نور حال اورو
د شلي وزیرستان اړای تنگ غیبو سے دن کی ویای چې میجا د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه به برخه پاتې یو حکومتي چارواکي د لږ د میجا په لوري هم مخ را وړاوي په دغه باره کې د اړای تنگ غیبو قبایلی مراد علي فریدای مشال رجو ته په دارنګ ژغ دلای دی
میجا په اړای تنگ شه د به مسله دو چې د میجا کوګینه وچاتی او خځه میجا زنانه ته ډیر تکلیف دی لږ لږ نه پټی مینا چې ګم نه طاقت بندے دا کا جوڑ کی مشکلات حل کول کوشش تھا دیو کو
دیو بل قبائلی خبر
حبیب شاہ نہ میرا اسکول مشتا میلا شولی مراتی جوڑ شولی دے وتم شولی وتم سے مشتا صاحب نہ میلا پڑ کی عمر سے تیر سی مشتا مزدوری کے خورې مهنادو کې دغه په واجب باندې پګورې چې میسا شاب ملایو بل څه میسا په علاقه د سپیشل ډیر غرض ضرورت اویل چې بیمور وشتو دغه میسا غده پر میسا ډیر تکلیف ته میسا به دغه ټانګ دی خان تر لوی میسا تسوالات نشته دی چې اړای ټانګ شي د سپیشل پر تمن زیرا کو دغه ډیر مهرباني
دا اړای ټانګ دی و چې دون کې د دغه ضرورتونو نامې چې د سویلي وزیرستان راستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان خبر کا هغه سوال وار وای زنه
اړای ټانګ د بنیادی مسلې تاسو درې بیان کړي دلته کې سکول جوړ دی درې کال مخ کې خوستا پورته نشته د سټېټس په مونږ چې کو ایجنسی ایجوکیشن افسر نه چې واقعي د دې چې کوم دی سینې پر شوې را سټاپ ورته راغلی دی چې سټاپ را ورته نامینېټ شوې دی نو اوسه پورې ولې نه راځي دې خلاف په مونږ ایجنسی ایجوکیشن افسر خلاف اکشن اخلو مونږ چې کوم دی د دې علاقې سروې وکړو متارکه ایجنسی سرجن ته به ووایو چې هغه دې سروې وکړي مونږ ته پی رپورټ راکړي او ان شاء الله مونږ کوشش بدای چې نان ای ډی پی سکیم چرته ورته ورواچو د بی ایچ یو لپاره یا سی ایچ سی لپاره او کو دا غنی نو ان شاء الله را روانه ای ڈی پی کې پتی ته موږ دا سہولت دا ورته پرووایډ کوو ایس آر ایس پی دا یو کې ڈبلیو پروگرام دی چې دا موږ د ایس آر ایس پی 57 سره کوم دی په جنوبی وزیرستان کې جاری دی نو موږ به په هغه کې دا کوشش وکړو چې زر تر زر دې ته حفاظتي بندونه د دې د سمکو لپاره دی علاقې لپاره جوړ
دا غو کا باجانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکار دې میجا ته د چلو د اوبو او د فصلونو د پړاولو د پاره د چوبویل او د ګویلونو بندوبست هم وکړي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
مشال اوستاستا د ریڈیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئی خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ویلی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او گوادر منسوبې تر سره کول ډیر مهم دي ځکه چې د دې سره د پاکستان او په خاصه توګه د بلوچستان پرمختګ تړلې ده نو موږ ویلی په کار دي چې د گوادر د سړک د لارې د هواد نورو برخو سره د تړلو عمل تند کړل شي په دې حق له نور تفصيل د کوټه نازم خبريال ایوب ترین ناکوي
د پاکستان لومړی وزیر میانواز شریف د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره تیر ورځ به گوادر ته رسیدلی دی په گوادر کې د بلوچستان والی محمد خان اڅکزي اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري صوبایي وزیرانو او جکپوړو حکومتي چارواکو وده ته تود هرکلی کړی و گوادر ته د رسیدو سره سمدستي وروسته میانواز شریف د گوادر بندر د گوادر د نوي هوایي میدان ترڅنګ د گوادر د لوی سړکانو او د پرمختیا د نورو پروژو کتنه وکړه او پر روان کار یې تسلی ښکاره کړه او چارواکو ته د کار د چسپند کولو امر وکړي ورسته وی وی غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف اول چې مرکزی حکومت د بلوچستان پرمختیا لپاره په صوبه کې بیا په خاص توګه په گوادر کې ځانګړي پروژې پیل کړې دي او د دې اقتصادي ګټه به ډېر ژر د بلوچستان و ولسته ورسیږي. هغه په گوادر کې د پرمختیا د پروژې لپاره پر سو حفاظتي انتظاماتو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې گوادر د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لویه دروازه یا گیټ دی. تکم د جوړېدو څخه به د بلوچستان د ولس قسمت په خوشحالي کې بدل سي. دغه ډول به د گوادر بندر په بشپړه توګه فعال کېدل او د نوي او میدان د جوړېدو څخه به د پانګ اچونکو لپاره نوې لارې خلاصې سي. میاں نواز شریف د گوادر و ډیولپمنټ اتارټی ته امر ورکړي چې ټولې پروژې دې پر خپل ټاکل سوي وخت و سرته ورسول سي. د نوموړي په وینا چې گوادر به د اورګاډي یا ریلوی د لارې نه یوازې د هیواد د نورو برخو سره وتړل سي بلکې د گوادر څخه تر کوچ پورې به د اورګاډي نوې لارې یا سړک هم جوړ سي. لومړي وزیر زیاته کړه چې د گوادر د پرمختیا لپاره مرکزی حکومت لاله مخه 25 ارب روپۍ ټاکلې دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې زیاتره پښتنو او بلوچو ملت پالو ګوندونو په وار وار ویر ښکاره کړې ده چې د گوادر کاشغر پروژه به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د لارې په گوادر کې وسرته رسېده، خو هغه د یو پلان لاندې اوس بدله سوې ده او د پروژې لویه برخه و پنجاب ایالت ته ورکول سوې ده. خو مرکزی حکومت همیش دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دې پروژې څخه به د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ګډون ټوله هیواد ګټه پورته کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د توانای وزیر محمد عاطف خان ویلي په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شاملولو لپاره یو شمیر منصوبې برابر کړې دي. نوموړي وویل په چترال ضلع کې د اوبو نه د بجلی جوړولو و منصوبې او په کوهاټ کې د تیل او ګیسو په څنګه کې ریفاینری جوړولو منصوبه په راهداري کې شاملولو لپاره تیاری دي. په دې هکله ماهرین سوای نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د توانایي وزیر محمد عاطف وینا وا چې په چترال کې د 1100 میگاواټه د بجلی و منصوبې، په کوهاټ کې د تیلو د پاکولو او د چترال نه تر چکدرې پورې د ټرانسمیشن لاین غځولو منصوبې په سی پیک کې شاملولو لپاره تیاری دي. د نوموړي وینا وا چې د لړکې به ډېر زر مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړی شي او د توانایي او د بجلی ماهرین به په راتلونکي میاشت کې د چین دوره هم کوي.
اگریمنٹ دے منگو تاغا آفر کو 1700 میگا واٹ کوشش تھا دے چرا تم کے ہفتہ دو ہفتے کی اگی سرا ایم او یو سائن شی او داغی نے پسو پہ کار شروع کی گئی. صرف بس اگی تھی کم لیگل ریکوائرمنٹ دی دا فیڈرل گورنمنٹ نا لگا آئل اینڈ گیس کی دا فیڈرل گورنمنٹ نا لائسنس اگشتر غوالی داغی پا کی صرف یو نکتہ پاتے دا داغا شانتے چی کم دا انرجی والا پروجیکٹس دی نو پاگی کی دا فیڈرل گورنمنٹ نا چی داغی کم پرمیشن پکاری تو چی غوش ان چرا تارا فورن دا داغی نا پس کار شروع شی.
تیر کال پا دسمبر میاش کی دا چین پا بیجنگ خار کے شپگما چین پاکستان جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی غونډه شوې و چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کړی و او نوموړي نه صرف د غربي سړک بلکې د ټرین د توانایي منصوبو، ایل این جی او ځینو نورو پروژو غوښتنه هم کړې وه. د روان کال په جنوري میاشت کې له وزیر اعلی کوره جاری شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې و چې د چین چارواکو د خیبر پښتونخوا له جنوبي ضلعو تیره شوې د اقتصادي راهدارۍ لارې جوړولو خبره هم منلې ده او د دې ترڅنګ د چین چارواکو په دې خبره هم لیوالتیا وښوده چې د راهداري د منصوبې لپاره د چترال نه تر شندوره بیا د ملاکنډ نه تر چکدرې پورې یو متبادل لاره جوړه کړي. خو په چین پاکستان اقتصادي راهداري نظر لرونکي فضل سعید وایي چې دا منصوبې نه صرف د خیبر پښتونخوا بلکې د ټول ملک لپاره ډېرې د اهمیت وړ دي او یاد حکومت له پکار دي چې زر تر زره پرې کار شروع کړي.
کله موږ د خیبر پښتونخوا د بجلی د منصوبو خبره کوو په چترال کې د اوبو نه دا چې یونټ موږ ته ډېر ځانې پریوزي به نسبت د کوئلې او یا د تیلو یا د فرمیسایل نو حکومت دی وخت کې چې د بجلی څونه کمې ده نو دغه لپاره اهمیت خود دې بجات او ډېر سیوا ده چې د ریفائنری منصوبه چې کومه د کوارټ دادانو د خلکو د روزګار لپاره او د انویسټمنت راوړل لپاره یو ډېر غټه منصوبه ده. نو د اهمیت نه خو انکار څوک نشي کولای. خو زه به دا وایم چې کم زمونږ د صنعتي ښارونو غټ غټ کده دي د بجلی ضرورت یو ځل پوره شو نو بیا به د مرکزی حکومت دغه طرف ته د بجلی په منصوبو کې دلچسپي نسبتا کم شي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا لپاره د چین لخوا پر شکی انټرچینج د اقتصادی خارګوټی جوړولو او د اقتصادي راهداري د مغربي لار ترڅنګ د شندور او ملاکند ترمنځ د راهداري د متبادل لار جوړولو خبرې اترې له هغې وروسته پیل شوې دي چې د سی پیک په منصوبه د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا په وفاقي حکومت د وړو صوبو د حق خوړلو په سر نیوکې شوې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې دروانې غړې د مې ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ورځې 9:30 شوې د بوریوال کاکړنا د خبرونو لاندې زورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پر سوې ده. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د دې لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسیدلی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې مشر زیولاک سرحدي د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلنۍ تجارت کچه شاوخوا 2 ارب ډالر ده چې اوس د ده په وینا 1.5 ارب ډالر ته راټیټه سوې ده. د افغانستان د علماو شورا د خپل هیواد پر حکومت رغ کړی دی چې د تجارتي راکړې ورکړې لپاره دی د پاکستان پر ځای نورې لارې چارې ولټوي. د یاد شورا مشرانو د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په ار کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده. پاکستان وایي دا لارې ځکه تړلې دي چې د دوی په وینا له افغانستانه د وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي، خو افغان چارواکي وایي چې وسلوال په اصل کې له پاکستان افغانستان ته ورځي. د امریکا په هوایی نومي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمیم سوی امر ځنډولی دی. عدالت دا ګام تر هغه 2 ساعته وړاندې اخیستی دی چې ټاکل سوی وه د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ پر 14 عملي سوی وای. د عدالت جج ډیریک واټسن بیګا ناوخته په خپله پریکړه کې ویلي چې دوی د دې امر عملي کېده د هوایی ریاست لپاره ډیر پتاوان بولي. د شام حکومتي خبری رسنۍ وایي چې په پلازمینه دمشق کې 2 ځانمرګ بریدونو لږ تر لږه 25 کسان وژل دي. حکومتي خبری اژانس سنا وایي چې لومړی ځانمرګ برید د دمشق په منځ کې د انصاف عدالت پر ودانۍ سوی او بل د همدې شهر پر یو رستورانت سوی دی. تر دې وړاندې د مارچ پر 11 نیټه هم په دمشق کې بریدونو سوی وو چې لږ تر لږه 40 کسان یې وژل.
دا و بوریوال کاکل چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کړو. اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال رفعت انجم د پاکستانی ورځپاڼو د ځنو اداریو مهم ټکي واوروي.
جمهوریت مړه په خپل دایې کلی کې چې د عدل فساد عملیاتو مثبتې نتیجې د ولس مخې ته دي. چې یو میاشت مخکې د ترهګرۍ کوم لړۍ راوچته شوې وه، د هغې په مخنیوي کې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. اداریه وایي چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان برطانیا سیمینار په موقع د پوځ مشر قمر جاوید باجوا عدل فساد عملیات د 13 عملیاتو برخه ګرځولي او د دې خبرې وضاحت یې کړې چې د دې کاروایانو مقصد 13 کامیابۍ په امن کې بدلول دي چې دا شن په هر سیمه کې د امروز ژوند بحال کړي او د ترقۍ خوشحالۍ په لارو کې خندان د راتلو مخکې ختم. اداریہ زیاتوی چې په دې موقعه د برطانی لیفټیننټ جنرل پیټریک سینډرز هم د دې خبرې اعتراف وکړو چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان امنیتي ځواکونو او اولس ټول نړۍ محفوظ کولو لپاره خپل مهم کردار لوبولې. اداری په وینا نړیوالې رولولې د ترهګرۍ خلاف د پاکستان کوششونو کامیابۍ لپاره خپل اخلاقي او عملی مرستې وړاندې کول پکار دي. د ملک دننه هم د پوځ کاروایانو ته حتمي کامیابۍ ورکولو لپاره ضروری ده چې د نیول شوي وسلوالو پر ضد عدالتي عمل کې تیزوالی راشي او چې تر څو سیول عدالتي نظام کې اصلاحات نه وي شوي نو د هغې مقصد پوره کولو لپاره د پوځي عدالتونه بحال کړی شي. اداری اخر کې وایي چې په دې لړ کې حکومت او پیپلز ګوند ترمنځ چې کوم ځنډ را روان دی هغه دې زر تر زره ختم کړی شي او دا شام دواړو فریقانو ته په خپل موقف کې نرم والے راوستل پکار دی اور بغیر دستزنڈا پوزی عدالتوں عمل بحال اول پکار دی۔ ایکسپریس وسمان بخبل ادارے کے لیے پاکستان وزیر اعظم نواز شریف داخلہ چارو وزارت اور خارجہ چارو دفتر تا ہدایت کرے چپ سوشل میڈیا دسپکاوی مواد بندول لپار دے ہر ممکن گامونا پورتا کرے شی اور پدی کی ککڑ کسان خلاف دے کاروائی نوشی۔ ادارے زیاتوی چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا قدرت دا ہر مسلمان سرمایہ دا اور دا پیغمبر اسلام بشان کے اس قسم سپکاوے دا معاف کول وڑ نہ دے اور پدی لڑکے اس قسم لاپرواہی نے دکھے دل پکار۔ ادارے وائی جس مدمخ کی دا غیر مسلمان ملکوں نے سخت درز ڈلو اور خلق کو دا مسلمانان و مذہبی جذبات مجرو کول لپارا دا سے قسم کارونا کڑے وہ اور پا یوٹیوب بھی دا پیغمبر اسلام سپکاوے کڑے وہ دس پاس چھپا پاکستان کے دیولوی مودی پوری دا ویب سائٹ بندے دو پس پرانسل شو خس مودی راہ سے دا سوشل میڈیا دلارے دا قسم عناصر بیا مختر آغلی دی۔ اداری پوینا پا کامی اسمبلی اور دا پنجاب اسمبلی کی پا سوشل میڈیا دا سپکاوی مواد پر ضد کار دا دونوں ہم پا متفقتوں کا منظوری دل یہ وڈے رکھا خبر دا دس پاس چھ قانون تلان دے با دا دے شرخوا خوا عناصر خاتمہ کی گی۔ اداری لکی چھ دا سوشل میڈیا دا اعتراض اور ٹول وے پانے دی بند نکلے شی اور دا دی اکتر شی چھ دا پانے دا کم زینہ اور سوک چلے وی۔ اداری اخری کے وائی چھ خبر دا وی چھ ٹول متعلقہ ادارے دا دی مواد خبرون کو لٹون اکڑی اور وغوی تا دا قانون تلان دا سزاگان ورکولو لپارا حل زلے اکڑی اور دا خبر دے ہم یقینی کرے شی چھ ناموس رسالت قانون دے ذاتی مقصد لپارا دے استعمالوں کے خلاف دے کاروائی ہوشی۔
دیسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات۔
د نن په مطبوعاتي کتنه کې مو د نیویارک ټایمز او جرمن خبری ایجنسی لیکنې راخستې۔ نیویارک ټایمز ورځپاڼې د عبدالستار ایدی د کار او هغه ته د دوام ورکولو د ارزښت په اړه لیکنه کړې ده، بلخوا جرمن خبری ایجنسی بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ لیکنه خبره کړې ده۔ بوریوال کاکل درته د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي۔
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په تیر اوړي کې د وفات شوي عبدالستار ایدی د خیر شګړې په کارونو کې نوم درلود۔ د ورځپاڼې په لیکنه عبدالستار ایدی په لسیزو د ولس خدمت کړی وو او د هغه له کبله پر هغه د ولس باور جوړ شوی وو۔ ورځپاڼه لیکي چې کله نوموړی مړ سو نو له هغه راهیسې د ایدی بنسټ په نامه خیریه ټولنه له ننګونو سره مخامخ شوې ده۔ نیویارک ټایمز لیکي چې د هغه زوی فیصل ایدی هڅه کوي چې له پلاره اروپاتې د خلکو د مرستې لپاره جوړ شوې دا ټولنه ژوندۍ او فعاله وساتي خو له ستونزو سره مخامخ دی۔ نوموړي په دې وروستیو کې د ناروغانو د وړلو راوړلو لپاره د موټرو په ترلاسه کولو کې حکومت په نه همکارۍ تورن کړی دی۔ فیصل ایدی دا هم ویلي چې کله یې پلار عبدالستار ایدی مړ شوی دی له هغه راهیسې له ایدی فاؤنډیشن سره د خلکو مرستې هم کمې شوې دي۔ بل پلو جرمن خبری اجانس بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه لړۍ ته په کتو لیکلي چې هلته اوس حالت سخت او پریشانه کوونکی دی۔ د اجانس په لیکنه په افغانستان کې نړیواله پوځي شکیلتیا هم د دې سبب نه ده ګرځېدلې چې په دې هیواد کې کراري رامنځته شي۔ اجان زیاتوي چې په جګړه ځپلي افغانستان کې وسلوال او غیر رسمي اقتصاد ورځ تر بلې غوړېږي۔ یو پلو د ولسمشر اشرف غني په ملي یووالي حکومت کې دننه اختلافات لا هم موجود دي او بل پلو له طالبانو سره خبرې اترې هم نه دي بریالۍ شوي۔ دا جانس په لیکنه هلته هر کال د طالبانو د اوړي په عملیاتو کې زیاتوالی راځي او هغوی ډېر له تشدد ډک بریدونه کوي۔
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه۔
فارن پالیسی مجلې د یورپی ټولنې د عدالت لخوا په حجاب د بندیز لګولو په اړه مقاله خپره کړې ده۔ دغه عدالتي فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د ترکی او یورپ ترمنځ هم اړیکې پیچلې شوې دي۔ د دې مقالې مهمې برخې لګولې آزاورو۔
فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د اروپایي ټولنې یو عدالت د کار په ځای کې په حجاب بندیز لګولې دی۔ د اروپایي ټولنې عدالت ویلي چې کمپنۍ د خپلو ملازمینو د حجاب او نورو مذهبي نښو په استعمال بندیز لګولی شي۔ د مجلې په خبره له دې ګام سره د اروپایي ټولنې او اسلامي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېدای شي۔ د اروپایي ټولنې کورټ آف جسټس په دوو جلا جلا مقدمو کې فیصله اورولې ده۔ فرانس او بلجیم کې دوه ښځو په عدالت کې مقدمه کړې وه چې د کار په ځای کې یې حجاب اچولی و چې له کبله یې د نوکر خبرې نه وستل شوی. په اروپای ټولنه کې د حجاب مسله له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. د عدالتي فیصلې وروسته په لویدیځ کې په دې مسله کشیدګي نور هم زیاتې دي شي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونو ته د منځني ختیځ زیاتره اسلامي هیوادونو کډوال روان دي. فارن پالیسي مجله لیکي چې د عدالت فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د یورپ له ترکیې سره اړیکې پیچلې شوې دي. ترکیه غواړي چې په اپریل میاشت کې د ریفرنډم یا ټول پښتنې له لارې د ولسمشر عیني اختیارات نور پراخ کړي، او په دې موخه د ترکیې حکومت په اروپایي هیوادونو کې میشت د ترکانو ووټ ترلاسه کولو لپاره غونډې کوي، خو اروپایي هیوادونو د ترکیې د وګړو پر غونډو بندیز لګولی دی. مجلې د یورپ لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر د بیان په حواله لیکلي چې عدالتي فیصله ناهیلي کوونکې ده، ځکه چې دې سره به د مذهب په نامه له ښځو او سړو سره ښه چلن ونشي. بلخوا د فرانس ولسمشر انتخاباتو کاندید فرانسوا فیون د عدالتي فیصلې هرکلی کړی دی.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی د کابل په سردار محمد داود خان روختون د وسلوال برید پاړه د سیړنې پلاوی وای دوی تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې وخایي په دغه حمله کې د دغه روختون له دننه کوم ډاکټران له برید کوونکو سره مرګري وو. د سیړنې پلاوی همداراز ویل د دغه حمله په تړاو د یو جنرال په ګډون سلیریش چارواکي د غفلت په تور نیول شوی دی. د یاد برید ذمہواری داعش منلی وه. په دې اړه نور حال له کابل اکرام الله اکرام راکوي.
د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پاړه د حقیقت موندون کې پلاوی مشروي تر دې د مداسې هیڅ شواهد نشته چې له روغتون له بریدګرو سره مرسته شوی وي. د پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د دې قضیه په تړاو د یو جنرال په ګډون سلر وشتنه نیول شوی، خو لا هم په دې اړه سیړنې روانې دي. نوموړی وایي له شک پرته کوم ډاکټران او کارکوونکي چې د روغتون په تشکیل کې دي د حمله کوونکو له ډلې نه دي. دا درته په وضاحت او جدي وایم که چیرې په دې برخه کې کوم مرسته شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینې خبرې وي، خدا به له وروستۍ څېړنو وروسته په ډاګه شي، خو هیڅ سند نشته چې ثابته کړي د روغتون له منځه کوم ډاکټر همکاري کړې ده. د ښاغلي هلال په خبره له څېړنو وروسته په ډاګه شو چې په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. د حقیقت موندونکو پلاوی د معلوماتو له مخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتي مسؤلینو وظیفوي غفلت کړي او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ یې درلود روغتون ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده. خو یاد پلاوی وای د موټر مالک او هغه کسان پیژندل شوی چې د بریدګورو موټر ته اجازه ورکړې وه. دغه پلاوی په داسې حال کې خپل لومړنۍ موندنې له رسنیو سره شریکوي چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا یو شمېر غړو د دې حمله په مخنیوي کې یو شمېر امنیتي مسؤلان په بیغورۍ تورن کړي او له هغوی سره د قانوني چلند غوښتنه کړې. د ولسي جرګې غړو د روانې اونۍ د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د برید مخکې له مخکې پلان شوی وګاڼه او ویل چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې. تر دې مخکې ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د شاکر یا هم ناشر په نوم یو ډاکټر هم په دې حمله کې له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کړې وه. پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون برید د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ ترسره شو چې د حقیقت موندونکو پلاوی د معلوماتو پر اساس د غبرید 50 تنو چې بهرنیان هم پکې شامل وو ترسره کړي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 ټپیان شوي، خو د عامې روغتیا وزارت د وژل شوو شمېر 150 او د ټپیانو 40 تنه ښودلی وو. په ورته وخت د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم تر یو حده پر سردار محمد داود خان روغتون د برید پاړه سیړنې سمې ګڼي، خو وایي په دې اړه لا نورو ډېرو سیړنو ته اړتیا ده. له دې ډلې باري عارض د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې پیښه ډېره پیچلې ده، باید هر اړخیزې سیړنې ترسره شي.
وروستنی تحقیقات به موضوع درسته څرګنده کړي، ځکه کېدای شي چې دا نور اړخونه هم ولري، لکه څنګه چې دا حمله پیچلې برید وه او یو پیچلې سیستم یې ایجاد کړی و. د دې تحقیقات هم باید په دوامه دقت وشي، شاید وروسته نور جهتونه هم پکښې پیدا شي.
د ښاغلي عارض په خبره پر سردار داود خان روغتون برید خورا پیچلی و او باید په څېړنو کې بیړه نه بلکې دقت وشي. دی وایي د دې قضیې ټول اړخونه باید مشخص او په دې برخه کې جدي او قانوني ګامونه پورته شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په دغه هیواد کې په زور د ودونو او مذهب بدلولو خلاف هیڅ قانون نشته، چې له وجې یې د اقلیتي برورولۍ خلک له مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې په دې وروستیو کې د سند صوبې حکومت په زور د مذهب بدلولو ضد قانون منظور کړ چې د مذهبي ګوندونو په نتیجه کې د فشار په نتیجه کې بیرته واخیستل شو. دا راز د بشري حقونو فعالان وایي د اقلیتونو ستونزې نه هوارولو سره به پاکستانی ټولنه نوره هم د ویش ښکار شي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکارانی ساجمن وړاندې کوي.
د پاکستان د هندوانو کونسل مشر او د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي رامیش کمار وانکوانی وایي په پاکستان کې په زور د ودونو مذهب بدلېدو ضد قانون نه دی جوړ شوی، چې له وجې د اقلیتونو ډېر لکانو په ځانګړې توګه جنکې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د وروستیو کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې په زور د ودونو مذهب بدلولو ضد بل وړاندې کړل شو، خو قومي اسمبلی هغه رد کړ.
د سند صوبائی اسمبلی په زور د مذهب بدلولو ضد قانون منظور کړی و چې په دې وروستیو کې هغه بیرته واخیستل شو. دغه شان اقامی اسمبلی هم د مذهب بدلولو قانون رد کړ او منظوري یې ورنکړه. موږ داسې کومې تمې نه لرو چې ګنی په زور د مذهب بدلولو ضد کوم قانون به سکال جوړ شي.
د نهې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د هندوانو د هولي په مراسمو کې وویل چې څوک په زور د بل مذهب نشي بدلولی. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې په زور د مذهب بدلولو پیښې رپورټ شوي دي، چې پکې د بشري حقونو ادارو په وینا تر ټولو زیاتې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. خو د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي چې په زور د مذهب بدلولو پیښې په خیبر پختونخوا کې هم رپورټ شوي دي، چې د قوانینو د نشتوالي او د مختلفو ادارو اقلیتونو ته د کمې پاملرنې لوجه زیاتره ندی رپورٹ شوی.
بالکل راغلی دی ایون چې زما خپل فیملی کې داسې کیس شوی و، موږ د طاقت نه لرل، موږ ته پته و چې پولیس ډیپارټمنټ زموږ هیلپ نه کوي، جوډیشل سیستم زموږ هیلپ نه کوي، هغوی ته یو سافټ کارنر ورکوي. نو دې لپاره مجبور چې کمې حادثې شوي وي هغه بس موږ هیر کړي، موږ ډګرې نه شو لاید شي، ولې چې ادارې زموږ په سر باندې نه اتریږي. چې قانون سازی وشي نو مطلب دا دی چې قانون بیا موږ ریفرنس ورکول شو، د هغه حکومت چې دی هغه سیریسلی هغه ایکشن نه اخلي. نو موږ څه کول شو؟ بل دا دی چې هغه ادارو کې موږ یو نه، اوس د هارون سربدیال آواز خو تاسو چې تاوی لګیا.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشره زهرا یوسف بیا وایي په پاکستان کې د اقلیتونو د مذهب بدلولو پیښې او د حکومت لخوا د توپیر رویه مخ په زیاتېدو ده، چې دا به د پاکستان په ټولنه کې نورم د تقسیم پیدا کولو سبب جوړ شي. په وفاقي کچه او نه هم په کومه صوبه کې په زوره د مذهب بدلېدو ضد قانون شته، او د نهې په ورځ وزیر اعظم د داسې قانون جوړولو ژمنه کړې، نو هیله لرو چې جوړ به کړي. لویه ستونزه دا ده چې دا تلسو کلونو نه کم عمر جینکې په زوره مسلمانې کولی شي، چې په زوره د مذهب بدلولو اجازه په اسلام کې هم نشته. زهرا یوسف زیاتوي د تیر کال په پای کې د سند صوبې اسمبلی په زور د ودونو مذهب بدلولو ضد قانون منصور کړ، چې وروسته پرې ځینې مذهبي ګوندونه اعتراض وکړ او سند حکومت دغه قانون د بیا کتنې په بنیاد بیرته واغسته.
او اوس هم وخت شوی دی د هفتوار پروګرام مشالونه، چې پکې دا وار د خدای خدمتګار عبدالله اکبر خان اکبر د ژوند او هلو ځلو تفصیل اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار شاهین بونیری جوړوي. راځئ چې په ګډه واورو.
ستړي مشاوریدونکو شاهین بونیری ما او په مشالون خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالله اکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالله اکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدې په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدل. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لري. هغه خپل لومبیز دکړې په عمرزو کې وکړي او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیه های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی و. عبدالله اکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پیښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالله اکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وو. په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاده ډاکټر فرخنده حیات وایي
مختلف وقت تیر کړو بلکې د اغي په وخت کې کوم ازاد هاي سکول نه شروع شوه په دې کې د دوی ډېر کنټریبیوشن او د غشان د دې لپاره چې کوم ډرامې لیکل کې دي روم به ډرامې درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولی هغه وخت پاتې خان دی دی په خپل سکول کې هغه کولی دغه ډرامې وزيات کړي نه د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامې یادېږي چې دا مطلب روم به دا ډرامه و چې دا دوی پښتو لپاره لیکلی وه او سټیج کړی وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دغه وخت دومره اثر کړو چې وي چې د دې ډرامې به کله سټیج کېږي نو باقاعده پښتنو هغوی چې به کوم ناست نو هغوی به ورته جوړلو مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ورته د پښتو د ډرامې بابا دم په دغه باندې تقریبا دې تعارف کولی شو کنه چې ابتدا دوی د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوې ده.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه لیګر ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امنوایی د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي
عبدال اکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدال اکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو. باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پاره خو چې دې ته کشرو نو په دې وجه باندې دغه سره ډېر نږدې پاتې شوی. کله چې اول دوی د سکولونو کوم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل ته نو ډېرې داسې مسئلې وو چې د هغې له وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکلې ده. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امنوایی
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمنستان ته ورسته لاړ او بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده. ډېره زخیمه سفرنامه ده. ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې نو د هغې پوره معلومات پکې دي. روحانیان او د مغول تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی ادبي سیاسي هغه زموږ مخې ته دی. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو د ټکر چې کوم واقع شوی وه د قصه خوانۍ کوم واقع شوی ده د بابړې کوم واقع شوی ده او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره دې یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستل شوی او جیل په تنګ شو نو عرضي طور هغې هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا ډېره خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلې دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولې دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
تاریخ چکی نو ہندی وہ وجہ ہوا چاہیے پرشن رہو تھے نو چی حکومت کم ملا ادبی پم بل کتاب دے سوش پہ تک چاپ سے صدارتی خود بھی ہم بھی اور سالانہ جلسوں کی چیزیں کمی نثر کتاب بل تحقیق اور تنقید کتاب چکن دے دیر اہم کتاب دے خود حوالی مرشری روخانیہ مغل و تحریکیان اسلام و مسلمان نہ رہی ہو بل ترجمہ ہم کرے گا مولانا روم مسنوی ترجمہ
په کال 1920 کې عبدالاکبر خان وطن تستون شو. د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او سوزله د خپل قامی مبارزې لقبل په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی وو. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله بادشاہ خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو د پوس پختنې نه د خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو. نو چې دلته کې بیا دی ټول لا چې کوم مرګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډیره مایند کړي وا او دی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دین دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکا خپل زمین یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد د غچونه دی نو قائل نو ځکه په دې باندې دې سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دینه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په اخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعری ترجمه هم وکړه. دا غي د جون د اخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات ناورو
دی خو اخری لکه دی خپل دور سره د دی یو لور ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات آباد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت دلته کې مستی کې وو دا لور عبادت نه کړی او دا پلار پلار سره به وا او دا خدمت خدمت یې کوو لکه اخر وخت کې یې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لکه مدمخ کې مثنوی او دغه ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دغه شروع د هغه وخت ناچاپ او بیا اوس وروسته یې زی چاپ کړو د برصغیر پاک و هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د ژوند سره تړلي حالات
اوردونکو دغه وازه مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ